لري او هر پریکړې په رون تندې منل کېږي. په ورځپاڼه کې د روانو انتخاباتو د امنیت او څارنې په اړه په یو مطلب کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په حواله لیکل شوی دی چې د انتخاباتو د امنیت لپاره تیاری نیول شوی او کورنۍ او بهرني کتونکو به د رایې اچونې ګڼ مرکزونه وساري. د وسخ خپلواکي ورځپاڼه بیا په افغانستان کې د روانو انتخاباتو د سبوتاژولو لپاره د طالبانو د شورا د روسي پریکړې په اړه د افغان کارپوهانو په حواله لیکلی دی چې دا په اصل کې د آی اس آی پریکړه ده چې غواړي د انتخابات له خنډونو سره مخامخ کړي. ورځپاڼه په دې ترڅ کې په کابل ښار باندې د توغندیو پرونی حملې ته هم اشاره کړې او لیکلی دی چې ښایي دا د دغه تخریبي پلان لومړني ګامونه وي. ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې هم په همدې مسلې تبصره کړې او پوښتلی دی چې لویدیځ به د دې پریکړې په اړه چوپ پاتې شي او اجازه به ورکړي چې په اصطلاح دوی متحد پاکستان په افغانستان کې د انتخاباتو بهر سپوتاش کړي او کنه کوم خبرګون به وخی. د راه نجات نه د لوټرو سپانه په مطلب کې د جمهور ریاست په کاندیدانو انتقاد کړي چې د خپل کمپاینونو په ترڅ کې نه دي توانیدل چې خپل پروګرامونه خلکو ته تشریح کړي. ورسپانه په خپل سرمقاله کې لیکلي دي چې خلکو غواړي دوی کول شي په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي او د هیواد برخلیک وټاکي. ورسپانه په جلا مطلب کې د ناټو د نوي عمومي منشي په حواله لیکلي دي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې زیات رول باید په خپل افغانانو لوبوي. د اصلاح اوانس دولت ورسپانه هم د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلي او بیلابیل مطالبه خبره کړې ده. انیس په خپل سرمقاله کې په کابل ښار باندې د توغندې روسي حمله د سوړ جنگ د تیزولو یو هڅه بلله او لیکل دي چې وسلوال مخالفین هڅه کوي لدې لارې په خلکو کې ویره رامنځته کړي، خو اصلاح به لیکل دي چې په افغانستان کې د امنیت د ټینګولو یوازینې لاره په تروریستي ډلو د بهرنیو مرستو بندول دي. او د ملي ارمان عدالت روس پړ په خپل سرمقاله کې په کابل ښار د توغندې او حمله ته په اشاره د انتخاباتو د امنیت لپاره نیول شوی امنیتي تدابیر تر پوښتنې لاندې راوستل دي. روس پړ وړاندې لیکل دي کچر دولت نشي کولای چې د پولیسو ملي اردو او بهرنیو ځواکونو له دې ستر لخکر سره یوازې د کابل ښار امنیت وساتي، نو دا به څرنګه ممکن وي چې د انتخاباتو په ورځ د رایې اچونې د ټولو مرکزونو امنیت ټینګ کړي. په ورځپاڼه کې روانو انتخاباتي مبارزو ته هم کتنه شوې او په دې ترڅ کې د ولسمشرۍ څوکۍ ته د یو کاندید میرویس یاسین په حواله لیکل شوې ده چې یو شمېر دولتي کارکونکي ولسمشر کرزي ته کمپاین کوي.
د کابل د نن ورځ ورځپاڼو ته کتنه و نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه ورځپاڼې سلطان محمد سرور لوستي کتنه ورته کوي.
د امریکا کرشن ساينس مونیټور او د برتانیې انډیپندنت ورځپاڼو د افغانستان په اړه مطالب خپاره کړي دي. کرشن ساينس مونیټور لیکي چې د افغانستان په شمال او لویدیځ کې د تیرې دوشنبه د ورځې بریدونو د وښودل چې په دغه هیواد کې د یاغیانو مهارول څه اسانه کار نه دی. ورځپاڼه لیکي چې پاکستانی خبریال احمد رشید په دې باور دی چې د بغاوت لمن اوس ل خپل اصلي ټاټوبي څخه چې د پاکستان سرحدات دي نورو ځایونو ته هم غځېدلې. دغه پاکستانی خبریال چې د طالبانو په نوم یو کتاب هم لیکلی ورځپاڼې ته ویلي دي چې نسبت په خوا ته اوس هر څه مشکل شوی دی. دی وایي چې باغیان اوس ساده کلیوال جنگیالي نه دي، بلکې د جنگ جګړو نوي مهارتونه او تجربې ترلاسه کړي. د دوشنبه په ورځ د هغه بم چاودنې چې له لرې کنټرول کېده د افغانستان په لویدیځ کې دوه پولیس افسران او اته ولسی خلک ووژل او د هغه سیمه و چې په خوا پکې آرامي وه. ورځپاڼه لیکي چې په یوې بلې پیښې کې وسلوالو باغیانو د افغانستان په شمال کې د سړک جوړونې کوریایي انجینرانو باندې برید وکړ او د دوی افغان موټر چلوونکی یې وواژه. احمد رشید د کرشن ساينس مونیټور ورځپاڼې ته ویلي دي چې طالبان د افغانستان شمال او لویدیځ ته د خپل نفوذ د غځولو سخت کوشش کوي. دغه راز انډیپندنت ورځپاڼه لیکي چې برتانوي ځواکونه د دې لپاره چې خپل هیواد د تروریزم له شره وساتي په افغانستان کې جنګیږي، خو لیکونکي په دې باور دي چې برتانوي ځواکونه به هم ځکه یوازې د برتانیې د ملي امنیت لپاره په افغانستان کې نه جنګیږي چې په افغانستان کې اوس څلوېښت هیوادونه عسکر لري او دا جنگ د دغو ټولو هیوادونو د ملي امنیت څخه دفاع ده. انډیپندنت لیکي چې هغه ګواښ چې طالبانو په 2000 کال نړۍ ته متوجه کړ نشو هیرولی. د طالبانو د واک لاندې افغانستان کې هغه مهال په امریکا باندې د لویو بریدونو پلان جوړ شو او له همدغه افغانستان څخه د القاعده شبکې مشرانو په برتانیې باندې بریدونه پلان کړل. د انډیپندنت ورځپاڼې د مقالې په پای کې دا نتیجه اخیستل شوې ده چې هغه هدف چې اوه کاله پخوا د تروریزم ضد مبارزې تعقیباوه اوس هم د همغه هدف د ترسره کولو لپاره هلې ځلې روانې دي. یعنې دا چې القاعده شبکه باید دې ته پرېنښودل شي چې د افغانستان او پاکستان په قبایلي سیمو کې ځان ته اړې جوړې کړي او بیا له هغه ځایه نړۍ تهدید کړي.
تکل شوی د غزنی په 2014 میلادي کال کې د اسلامي ثقافت د مرکز په توګه په نړیواله سطح معرفي شي. د افغانستان د کابینې پروسی غونډه کې هم پر همدې خبرې وشوې چې د دې ولایت تاریخي او لرغونو ځایونو رخونی او خوندي کولو ته پام وشي. که چیرې غزنی د اسلامي ثقافت د مرکز په توګه معرفي کیږي، افغانستان او سیمې ته به یې ارزښت څوي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال سالم محمد صالح د افغانستان د اطلاعاتو کلتور له وزیر عبدالکریم خرم سره مرکه کړې ده.
ټاکل سوی ده په 2013 میلادي کال کې غزنی ولایت د اسلامي ثقافت د مرکز په توګه وپیژندل سي. په د وزیرانو شورا په غونډه کې څه پریکړه وسوه؟ په دې اړه
د 2008 کال په نومبر کې، د نومبر په اواخرو کې په ترابلس کې د اسسکو د فرهنګ د وزیرانو غونډه وه، او په هغه وخت کې د افغانستان د هیات د خونه چې مشري ما کوله پیشنهاد وشو د اسسکو ته چې د موږ د هرات ښار یا د غزنی ښار د اسلامی نړۍ د فرهنګي مرکز په حیث ونوموي، نظر په هغه فرهنګي او تاریخي قدامت او نقش او رول او غنا چې دغه ښارونه یې لري د اسلامي تمدن په منځته راوړلو کې او په غني کولو کې. خوشبختانه د غزنی ښار ومنل شو په 2013 کال کې د اسلامي نړۍ د فرهنګي پایتخت په نامه باندې. بیا په افغانستان کې دغه دپاره یو کمیسیون وټاکل شو چې د مربوطه چارې په مخ بوزي. په هغه کمیسیون کې د وزیر د اطلاعات و فرهنګ، د ښاري پراختیا او دوه تنه محترم نمایندگان، د والی صاحب د غزنی او یو قسم د محلي ارګانونو د ادارې څخه نمایندګي لري. دغه کمیسیون تر اوسه څه کارونه وکړل؟ عمده کارونه چې تر اوسه شوي هغه د سروې او مطالعې ترسره کول و، په د زاړه ښار د جوړولو په باسازۍ په ارتباط او په مجموع کې د غزنی د ښار او بالاخره د تاریخی آبدات و د لرغون و ساحو د تثبیت د پاره، او د دغه مطالعه و سروه په اساس باندې پروژه جوړ شوه. وروستای قدم بیا دغه و چې موږ دغه پروژه د بهرنیو مرسته کوونکو سره چې هغه څه د دولت په سطحه و او څه د بین‌المللي سازمانونو په سطحه، موږ دغه د هغوی سره هم شریک کړل، هغوی ته مو تشریح کړل د یو غونډې په ترڅ کې چې د هغوی هم کم و زیات ځوابونه نسبتا د قناعت وړ و او برخورد د مسالې سره چې البته هغه تماسونو ته موږ ادامه ورکوو. د موږ غوښتنه دغه وه چې په غزنی کې دغه انکشافي پروژو ته سرعت ورکړل شي. په همدغه خاطر موضوع د وزیرانو عالی شورا ته یوړل شوه. په هغو ځای کې یو دغه د شویو کارونو گزارش شو، هغوی ته وړاندې شو. د بلې خوانه هغلته د افغانستان د کابینې نه وغوښتل شول تقاضا و شوه، و د افغانستان د جمهور رئیس نه تقاضا و شوه تر څو چې هغوی هدایت ورکړي چې دغه کار هماهنګ شي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې تر هغه مخکې کېدای سي په غزنی ولایت کې ځینې انکشافي پروژې عملي سي، مطالعات او سروې وسي. د دغو پروژو د عملي کولو لپاره څومره پیسو ته ضرورت شته او دغه پیسې به څوک ورکوي؟
د تاریخي آبدو د جوړولو په خاطر او د علمي او فرهنګي تحقیقات و د ترسره کولو په خاطر چې په هغو کې بیا نو د کتابونو چاپول او سیمینارونه او شیان چې بعضې شوي نور جریان لري، د دغه د ترسره کولو په خاطر، د تاریخي آبدو باسازۍ په خاطر او د بعضی حفریاتو په خاطر موږ په خپله $6 میلیون د مالیه وزارت ته پیشنهاد کړي، او نور د ښار جوړول او د زاړه ښار د بهسازۍ او د تنظیم په ارتباط او نور ټول سهولتونه چې په هغو پورې مربوط کیږي $200 میلیون د ښاري پراختیا محترم وزارت پیش بینی کړي.
که چیرې غزنی ولایت د اسلامي ثقافت د مرکز په توګه پیژندل کیږي په 2013 میلادي کال کې، اهمیت به افغانستان او سیمې ته څه وي؟
تر ټولو مهمه خبر دغه ده چې دنیا اسلامي نړۍ خصوصا دا اوس منلې ده نفس په دغه نومولو د غزنی په حیث د فرهنګي ثقافت د پایتخت او د مرکز په حیث دا هم دا اوس منلې ده چې غزنی د اسلام په تاریخ کې، د نړۍ په تاریخ کې، په خاصه مقطع کې د اسلامي تمدن د منځته راوړلو، د اسلامي فرهنګ د غنا په برخه کې خپل یو تاریخي نقش درلودلی، او دا خصوصا موږ افغانانو ته چې اوس د هر خوانه د موږ تاریخ او د موږ فرهنګ تر یرغل لاندې دی، دا په ځان باندې د باور او د ویسا ستره وسیله کېدای شي. نوی نسل په دغه باندې باوري کولای شي چې موږ یو ډیره روخانه گذشته لرو، نو ولی یو ډیره خ روخانه آینده او خ روخانه حال ونه لرو.
د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزیر عبدالکریم خرم له همدې مرکې سره د دې خبرونې د رپورټونو عمر کو پای ته رسی شو. 19 پروګرام ته مخاړه وو کور کلی پروګرام سره اورو.
کور کلی
جوڑون کے نور محمد لہو گران اوریدن کو سلامونه وگم رشیدیم ده نور محمد لہو پمرسه ستاسوخ پراوانه ورندی کوم
پا دیخ پراوانه که لمره پا دیاره چه ولی زین اندرینده ده خلو ورندرگانو پا کارونو که بزای مداخله کوی یا مطلب دارو
اور پسې ده هغه کسانو په باب غږیږي چې په خپل کورونو کې لیوري پاک او لاس صابونی څخه استفاده کوي
او په پای کې مو د خبرونه تمثيلي ټوټې ته هم وخت بل کړای دی.
ګرانو اوریدونکو، ځینې وخت یو شمېر نندرندې په خپلو ورندارګانو زیاتې نیوکې او په هر کار کې مداخله کوي چې د دوی دا کار د ورندارې د زړه تنګۍ او خوابدۍ باعث کیږي. د کابل اوسیدونکې خدیجه وایي، زه مې چې ورندارې ته کومه خبره یا نصیحت کومه مطلب مې دا نه دی چې هغه ورټم، البته د پیرزوینې له مخې ځینې وخت یوه خبره ورته کومه چې ځان ته متوجه واوسي.
یک خانم برادرم از سواد نداره، برای زونا میفهمم.
زما یو ورندار دا سواد نلري، زی هر وقت کلو غسلو او خبرو ته متوجه یم، په هر کار کې مشوره ورکوم، ځکه مشرن درور د خوخي په ځای وي او ورندار باید د درور خبرې ومني.
ستاره یوسف زی وایي، ورندار ته په کار دی چې د خسر د کور کوم خواهشات دی هغه پوره کړي، د هغوی په دود او دستور ځان وپوهوي او له هغو کارونو نه دی ډډه وکړي چې د هغوی د نارضایتۍ سبب کیږي. خوندرندو ته هم ضرور ده چې هر وخت د ورنداري په کارونو کې مداخله و نکړي او حقونه حق په هر کار نیوکه و نکړي. درندې هغه عزت چې خپل ورور ته ورکوي ورنداري ته دی هم ورکړي.
هغه یو پردی جلی دی او کو ناراضي د دې چې هیڅ اوسره شناخت دی فامیل ځان نه لري، نو داسې خوسه کونه کی چې هغه مثلا هغه خپل مور پلار فامیل خوشکی تا کور ته راځي، باید چې هغه هم د خپل خور په شان د خپل اولاد په شان باید هغه وساتي، نه دا چې هغه سره جنگونه وکړي سر وټکوي فشار پرې راولي. چې اوس په دې افغانستان کې متاسفینه چې څومره ځان سوځونه څومره زیات شوی، دا چله د خپل په تنگ راځي. هغه هم مغز لري حوصله لري، نو چې د څکه چې